السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لس تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړی کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی وسلوالو په جنوبی وزیرستان شمالي وزیرستان او ټانک کې سلور پوځیان وجلی او درې ژوندې پیولې دي په پا پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او ملګرو ملتونو نن د اسرائیلو لخوا په غزه کې د خلکو د ویستلو د امر په سر احتجاج کړی دی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې په پوځي گاډو وسلوال برید کې درې پوځیان وجل شوی په سیمه کې د خفیه ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نصر غندولو په شرط ویل دا په خنن سهار محل 9 بجې د کوز جنوبی وزیرستان په خمرنګ سیمه کې شوې چې پکې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې لس پوځیان جوړل شوی هم دي بلخوا د پوز د مطبوعاتو اداره آی اس پی آر وای د شمالي وزیرستان په تپی سیمه کې وسلوالو نن د پوز په گاډي ډزې وکړي چې پکې یو کپتان وجل شو او درې نور عسكر جوړل دي دا راز د ټانک ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې ضلع د ګومل سیمې له کوټ اعظم څخه وسلوالو د پوز درې عسكر تښتولې دي نوموړی وای د عسكرو د خوشي کولو لپاره یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي تر اوسه د دې درې واړو په خو ځمواري لا هم چا په غاړه نه دا اخیستې د خیبر پختونخوا یو شمیر ګوندونه په دې سلا شوې چې د امن او د صوبایي حقوقو لپاره به په شریکه مبارزه کوي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین پرون مشال لیډیو ته ویل چې د دوی او نورو ګوندونو په دې اړه د پیښور په بادشاه خان مرکز کې ګډه غونډه شوې ده د ویل په دې غونډه کې یو داسې کمیټې جوړه شوې چې له حکومت څخه د بهر ټولو حقوقو ګوندونو درې درې استازي پکې شامل دي چې په دې غونډه کې شرکت کړي د ویل په ځانګړې توګه د امنیت او د صوبایي د مالی تونځو په اړه بحث او د شریکي مبارزې هوډ شوې ده په دې غونډه کې د کوربا عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جماعت اسلامي قومي وطن ګوند جمعیت علما اسلام فې مزدور کسان پارټي پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند نېشنل ډیموکراټک موومېنټ او د عوامي ورکرز ګوند استادو ګډون کړي وو د غونډې ګډونوالو په دې هوکړه کړې چې د خپلې مبارزې کړنلارې بد روانې جولای میاشتې په 13 نیټه پډاګه کوي د خیبر پختونخوا د سبزیو او میوو سوداګر وای د پاکستان حکومت ور باندې ټیکسونه دومره زیات کړي چې دوی یې د ادا کولو توان نه لري د سبزیو او میوو د سوداګرو اتحادیې مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې پاکستان د جولای له اول نیټې له افغانستانه د سبزو او میوو پر راوړلو ټیکس نږدې 0% زیات کړي دي چې ورسره به په تورخم پوله وارله مخه ځپل شوې تجارت لا پسې کم شي د پرویز علی شاه په نامه یو سوداګر د غونډې ورسته مشال لیډیو ته وویل
بل کال به ټن باندې 800 روپۍ ټیکس وو دې کال چې دا کوم غوس نوې موږ ټیکسونه ورکړې دي 8950 روپۍ بل کال به موږ په ټیلر باندې ټیکس ورکاو 35000 40000 45000 روپۍ اوس پرون ما ټیکس ورکړې دي 3,20,000 روپۍ دا خو ډېر زیات حد ته لاړ
سوداګر وویل چې که حکومت دا ټیکسونه کم نه کړي نو دوی به د سبزیو او میوو له راوړلو لاس واخلي او دا به د دوی په وینا بحران رامنځته کړي بلخو وفاقي حکومت لا تر اوسه د سوداګرو د غوښتنو تغبرګون نه دی خوده له خو وړاندې اعلان کړی وو چې له هر چا او کاروبار څخه به د ټیکس اخیستل باوري کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په پاکستان کې مېشت یو شمیر افغان کډوال وای دوی د ملک ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر له سفره هیل لري خو د دوی په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید هغه ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال ورسره مخامخ دي په اسلام آباد کې د بیکورشو افغان خبريالانو مشر محمود کوچی پرون مشال لري ویل دوی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې لک تر لګه د کډوالو هغه حقونه ورکړل شي چې په نړۍ کې منل شوی دي د په وینا افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه استل شي بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له مشر فیلیپو ګراند سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال غوښتنه وکړه چې یو ان ایچ سی آر د افغان کډوالو د هغو ستونزو د هوارولو لړ کې خپل رول ادا کړي چې پکې د هغوی خپل هیواد ته پخوندي او با عزت توګه واپسې ترڅنګ بل هیواد ته تلل هم شامل دي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراند پاکستان ته خپل دریو ورځې رسمي سفر نن پای ته ورسوه او بل خبر دا چې ملګرو ملتونو نن د اسرائیلو لخوا په غزه کې د خلکو په لوی شمیر کې د وستلو د امر په سر احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د اسرائیلو پوځ ویلي په غزه کې په تازه عملیاتو کې یې په لسګونو وسلوال وجلی دي. اسرائیلو د ګل په ورځ د غزې د مرکزي ښار ډېرې برخې د نیولو لپاره د وتلو خبرداری وغځاوه او سخته جګړه پیل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر ویلي چې دوی هغو ملکي وګړو ته د نوو امرونو په اړه اندېښمن دي چې زیاتره یې له هغو سیمو څخه په زوره څو ځلې بې ځایه شوي دي چې پکې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. په دې سیمو کې ملکي وګړي وجل او زخمیان کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوال برید پر مهال درې پوځي عسکر وژل شوي دي. هلته د ټانک له ګومل سیمې څخه وسلوالو درې پوځیان تښتولي دي. پولیس په دې لړ کې څه کوي؟ د پیښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند په کوربتوب حکومت مخالفو اتو ګوندونو غونډه کړې چې په حق له یې د یاد ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي
دشګردای چې کوم یو ډیر لوی لهر را روان ټول خلکو سره ډیر لوی غم دی. دا غي په سلسله کې مطلب مونږ دا غونډه راغوښتي وای.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د بجلی د محکمې د هغو کارکونکو پر ضد به کاروایی کوي چې خلکو پسې اضافي بلونه استوي. د مردان یو اوسیدونکی وایي دې مسلې ډیر تنګ کړي دي.
جواب دا والا غلاګر چې کوم نه اونیسی نو اغي بجای د دې چې اغي اونیسی نو دلته بلوډ شډینګ هم کیږي. لوډ شډینګ سره سره به اوور بلینګ کیږي. اوور بلینګ به دومره کیږي چې د سړی به ملا ماتي.
ملالی یوسف زید د برتانیا لنوی وزیر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د جنکو د زده کړو مسلې ته پاملرنه وکړي او د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې تر را روان اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو له ستونزې سره مخامخ وي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا په جنوبي شمالي وزیرستانونو او ټانک ضلع کې د ناامنۍ پیښې رامنځته شوې دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په خمرنګ سیمه کې وسلوالو د پوز په ګاډي برید کړی دی چې په کې درې پوځیان وژل شوي او لس جوبل دي. دا راز پوز مطبوعاتي ادارې ISPR هم ویلي دي د شمالي وزیرستان په تپي سیمه کې بیا وسلوالو د پوز په ګاډي ډزې کړې چې په کې یو کپتان وژل شوی او درې عسکر جوبل دي. بلخوا د ټانک ضلع پولیسو ویلي دي چې دغلته کې وسلوالو درې عسکر تختولی دي. تر اوسه د دې درې واړو په خوځې مواري چا نه ده منلې. د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید په دې اړه تفصیل راکوي.
د ټانک ضلع پولیسو په سویلي وزیرستان کې د خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 9 بجې سویلي وزیرستان لوور ضلع خمرنګ سیمه کې پوځي ګاډیو باندې د وسلاولو برید کې درې پوځي سرتیري وژل شوي او لس نور ژوبل شوي. او د ټانک ضلع ګومل سیمه کوټ اعظم کې وسلاولو د پوځ درې سرتیري تښتولي دي. د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو تا وویل چې د کوټ اعظم سیمه نه تښتولي شوي د پوځ درې سرتیریو بازیاب کولې د پورا د لټون عملیات راوون دي.
دلته د سرچ اپریشن چې یو بدل نو ما غا ایریا چې لګیږي
په سویلي وزیرستان لوور ضلع کې د خفیه ادارې و چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نو وشولې پلاو جوویل چې نن سهار 9 بجې په خمرنګ سیمه کې نامعلومه وسلاولې د پوز په ګاډیو برید کړای دی او د ډازو بدلین په نتیجه کې د پوز درې سرتیری وژلې او لاس نورې ژوبل کړې دي. په سویلي وزیرستان لوور ضلع خمرنګ سیمه کې په پوز برید او د ټانک ضلع کوټ اعظم سیمه نه د پوز درې سرتیری یو تشتاول زموري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خبرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخې پغاړه
په یو بجا
سندرې جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا یو شمیر غوندونو په داسې وخت کې د شریک مبارزې اعلان کړي چې د صوبې د غاڼو سیمو خلک وايي هلته نه یوازې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابيږي بلکې د صوبې حکومت هم له سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده. د دې حالاتو جاج اخیستو لپاره پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند په قربتوب د اتو هغو غوندونو غونډه شوې چې د حکومت مخالفه دي. د دې غوندونو استادو د غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې وی په دې سلا شوې چې د امن او د صوبایي حقوقو لپاره به شریک مبارزه کوي. دا په داسې وخت کې دا چې نوی وازی د وفاقي حکومت لخوا په ملک کې اعلان شو تازه پوځي عملیات مخالفت روان دي، بلکې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او وفاق ترمنځ په مالی مسلو او په ځانګړي توګه د بجلی په اړه هم کړکېچ رامنځته شوی دی. په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
بچا خان مرکز پیښور کې شوه د غونډه کې د صوبې امن او امان پر ځای کولو د دې د مالی حقوقو په اړه د ګډ مبارزې او په دې اړه د یووالي او د عمل د پلان په اړه سلا وشوه. او دې لپاره په شریکه یو کمیټه هم وټاکل شوه چې د هر غوندو پکې درې درې کسان شامل وي، کوم غوندونه چې دا وخت له حکومت بهر دي او دغه سلا کې شریک وو. د دې غونډې تابع کوونکی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر میفتخار حسین د غونډې ورسته مشال لیډو ته ویل دغه مشاورتي غونډه کې برخه اخیستونکي د قومي وطن پټۍ ویان طارق احمد خان مشال لیډو ته وویل چې په موجوده حالت کې چې صوبا د ترهګرۍ او معاشي بتاله نوې لړۍ سر مخ ته د یووالي ډېر ضرورت دی. دا قومی ڈیموکریٹک غورزنگ استاجیتوب کون کی ددی صوبائی جن سیکٹری ندیم اسکر ویل چې دا سیگون کور او سیما د پختونخوا نشه دی چې دا بدم نیخ کار نوی نو دیتا یو مټی کېدل ډیر ضرورت دی.
دا ناستا مهمه ځکه وا چې دلته مسلې چې وګوره دلته بدنی خو داسې دی چې نه پدې کې یو ګون هم شوګ هم بچوي نه دی، یعنی په مذهبي ګوندونه دی کا کم دوسته وطن دوسته ګوندونه دی کا هغه عام مطلب خان ملک متبار ډاکټر وکیل شوګ هم دی د دشتګردي شکار شوی دی. نو په دا نقطه باندې د ټولو رټولول دا بيخي مهم هم او زوري هم دی.
د جمعیت علما اسلام فی نمائندګي کوونکی جلیل جانو چې په هر نقطه کې کتره غریدا کتره ټاکونو کې درغلي خبر ده او که د صوبې نور مالی حقونه نو غونډه لراغلي ټول غوندونو پر متفق او په شریکه د مبارزې کولو ژمنه وکړي او ډېر ژر به پولیس ته دینه خبر کړي. د عوامي نېشنل ګوند په بلنه چې د غونډه کې د جمهوریت اسلامي د خیبر پښتونخوا نائب امیر عنایت الله خان د جمعیت علما اسلام صوبایي جنرال سیکرټري مولانا عطا الحق درویش د مزدور کسان پارټي چیرمن مشر افضل خاموش د قومي وطن پارټي ویان طارق احمد خان او د ملي ڈیموکریٹک غورزنگ صوبائی جنرل سیکرٹری ندیم اسکر اور دا عوامی ورکرز پارٹی کفایت اللہ ایڈوکیٹ ہم گڈن کھڑے ہو ٹول گندونو پگڑا پریکٹ اوکڑا چھ جوڑا کمیٹی با دراتون کی کڑنلارے او پشریکا دہل زل کول منصوبہ تروان میشتے پات لسم نیٹ وڑان دے کوی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د سبزیو او میوه سوداګرو پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته وویل چې پاکستان د جولای له اول نیټې له افغانستان د سبزیو او میوه پر اوړلو ټیکس نږدې 0% زیات کړی دی، چې ورسره به د دوی په وینا په تورخم پوله وار لمخې ځپل شوی تجارت لا پسې نور کم شي. دوی وایي که حکومت دا ټیکسونه کم نکړي نو سوداګر به د سبزیو او میوو له راوړلو لاس واخلي، او د دوی په وینا د دې سره به یو بحران مخې ته راځي. په دې هکله تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوث را کوي.
په دغه مهال د سبزو او میوو د سوداګرو د ټولنې مشر ملک سوهنی مشال ریډیو ته وویل چې دوی ټول مالونه د افغانستان نه درآمد کوي، او د حکومت د نوي ټیکسونو سره به په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته ډیر تاوان ورسی.
په دې موجوده چې کم دا کال شروع شو 1 جولای 2024 نه، په دې کې دي زیات تر ټیکس نه زیات کړی اغم تقریبا چې 1000 نه والا 2000% پوری. نو پای باندې چې کم دي زموږ امپورټران حضرات موږ سره رابطه، افغانستان نه، تاجکستان نه، ازبکستان نه، چې کم کم ملکونو نه دا سبزیان او فروټ راځي یا دی خونه ځي، هغې ټولو تاجرانو موږ سره باقاعده طور باندې دا لزول شو رابطه روان دي. نو دا خو چې کم دي دا زموږ د طاقت نه بهر دي. دومره به دا تاجران او د امپورټران مجبور شي چې ای به دا کاروبار پریږدي، چې دا کاروبار پریږدي سبزی بم دلته شارټ کیږي په پاکستان کې، فروټ بم شارټ کیږي، او 1000% نه 2000% پورې ټیکس نه سیوا شوي دا سکل شوي چې په دې کال کې دا کار وشو.
د سبزو او میوو سو نورو سوداګرو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جولای د لومړۍ نیټې نه چې په تورخم د دوی کوم ټرکونه راوړېدلې دي، نو د دوی نه پرې دومره ډیر ټیکس اخیستل شوی چې دوی د زغملو توان نه لري، او که اوس دوی دغه سبزی او میوه په ګرانه بیه خرڅوي نو په مارکیټ کې خریدار نه میلاویږي.
جی پرویز علی شاه نام ایګو پیر جی اینڈ سنس نام باندې فارم دی. موږ زیاتره قبل نه د ټماټرو کار کوو. دا سرجی د پرون گاڑی راغلی دی، ټیلر راغلی دی، د قبل سیډ نه زیاتې تر ټیلر راځي. آکه 20 ٹن 22 ٹن 25 ٹن دا وزن وی. نو بل کال به ٹن باندې 800 روپۍ ټیکس وو. دې کال و چې دا کوم غوس نوې موږ ټیکس نه ورکړی دی 8950 روپۍ. بل کال به موږ په ٹیلر باندې ټیکس ورکاو 35000 40000 45000 روپۍ. اوس پرون ما ٹیکس ورکړی دی 3,20,000 روپۍ. 45000 ته ګوره او 3,20,000 ته ګوره. زیات نه زیات چې سیوا شو 9000 د شو ډبل شوې دی، وا دا خو ډیر زیات حتی لاړ. او اخلر نه دی چې 500 روپۍ به کیلو ټماټر آلو.
زمانو ما جی محترم ګل دی ز د صدر صاحب د یونین کې د مارکیټ کمیټې ممبر. به هر حال پروس کال چې کم ټرک 35000 اندازہ کے کسٹم کے دو آغدن 4,50,000 دغه راځي را پروتو خداغه نه ډیر زیات سیوا دی جی. اثر خو خامخا پریوزی شي بای یو شی باندې ټیک سیوا شي دغه سیوا شي، نو خامخا اثر خو غریب ته زور زی بل چاته خو نه زی.
زبانو رحمان ګل دا جی چې اوس کوم پروت راځي او دغه باندې ضروري خبردار شي انګور دی اوس ټیک ته سیوا شو، نو هغه به ټیک مو سره جمع کیږي د قیمت سره نو هغه په مارکیټ کې خرڅي. دا ما په خیر سره جیم پاسیبل بشي دی راتک تر بوزر راځي، انار راځي، قرمانای راشتار دی، اوس په دې باندې دا ټیک سونه چې دا شان سیوا شو 1000 نه 2000 ګون نه ما فنداز چې دې کې به خلکو اصل سرمایه مو بش. ما دا مطالبه کوم چې بلې حکومت نه ځانی وو چې دا ټیک سر دی واپس وو. دا به دا یو لینک لګی دی نه دا پنجاب تر کراچی پورې دی دا ټول نصیب نه به بیسټ دا کې په ترخم سیز روانو نو مخ کې بلار څنګه شي.
د وفاقي حکومت چارواکو تر دې دمه د دوی د غوښتنو او اندېښنو پر ردی عمل کې سندي ویلي. خو د وفاقي بجټ وړاندې کولو پر مهال وفاقي حکومت ویلي وو چې د هیواد د اقتصادي وضع ښه کولو لپاره یې د ځینې ټیکسونو شرحه زیاته کړې ده، او حکومت هڅه کوي چې د هیواد د آمدن زیاتولو لپاره د زیاتو نه زیات خلک په ټیکس ورکوونکو کې شامل کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د روان مالی کال لپاره بجټ د وفاق او نور صوبونه وړاندې پیش کړی و. دا په تیر وختونو کې نه و شوي چې یوه صوبه دې د وفاق نه وړاندې خپله کلنۍ بودیجه وړاندې او منظور کړي. د خیبر پختونخوا حکومت دې ګام دوی په خپله په یو امتحان کې اچولي. دوی په دې بجټ کې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی و او ورسره یې دا ژمنه هم کړې وه چې که وفاقي حکومت کلنی بجټ کې د ملازمینو تنخواه هر څومره زیاته کړه نو د خیبر پختونخوا حکومت به هغومره اضافه کوي. اوس چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي حکومت د ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي اعلان کړی نو خلک د خیبر پختونخوا له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خپله ژمنه پوره کړي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وار له مخه منظور کړي بجټ کې د تنخواګانو زیاتولو لپاره اقدام نشي کولی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دې ته کتنه کړې ده چې د دې په وړاندې څه خنډونه دي.
د خیبر پختونخوا حکومت دا واری د وفاقي حکومت نه وړاندې خپل بجټ پیش کړی وو او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی وو. خو بیا چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% پوری اضافه اعلان کړه نو د هغې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د سرکاري ملازمینو سره ژمنه کړې وه چې که وفاق په تنخواه کې زیاته اضافه وکړه نو صوبایي حکومت به یې په تنخواګانو کې اضافه د وفاق سره برابروي. په دغه لړ کې د خزانې د صوبایي وزارت لخوا د مشال ریډیو سره د شریک کړي خبر تر مخه په دغه خبره باندې غور روان دی او ډیر زر به په پښتونخوا کې هم د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% اضافه نوټیفیکیشن جاری شي. په پیښور کې خبریال او شینن کې عرفان خان وایي د بجټ منظورولو وروسته هم د نوي اضافه عملی کولو کار ممکن دی خو ستونزه دا ده چې د خزانه وزارت د وړاندې نه د روان مالی کال بجټ منظور کړي او د تنخواګانو د زیاتولو پیسې به حکومت اوس د بجټ د کوم ځای نه راپرې کوي.
حکومت غواړي نو هغه د دې په تنخواګانو کې اضافه کولی شي چې لکه هغه ټیم کې 2% کړی نو اوس دوی دا 20% هم کولی شي 25% کولی شي 30% هم کولی شي. خو لکه هغه به داسې وي چې د فاینانس ډپارټمنټ او د دې ټولو مشاورت او دغه په کې چیره دوی دې ته ګوري چې که دا 10% اضافه کیږي که نه په خزانه باندې به اضافي څومره 40 روپۍ بوج راځي. نو دا خبره ټوله په دغه کې پاتې فاینانس والا دا وایي چیره که دا تاسو مزید 10 یا 15% په دې کې نور اضافه کوئ لکه 10% خو الرډي شوی ده که نه 10 یا 15% نور اضافه کوئ نو په دې باندې به په خزانه اضافي بوج راځي. نو بیا هغوی وایي فاینانس والا چې یاره لکه دا 50-60 ارب روپۍ تاسو په خزانه اضافي بوج اچوئ نو دا 50-60 ارب روپۍ به تاسو کم ځای نه پوره کوئ.
په پېښور کې خبریال او شینونکي لیاز علي وایي د پښتونخوا حکومت که تنخواګانو کې اوس نوې اضافه عملي کوي نو یا خو به بجټ ته بیا کتنه کوي او د اسمبلۍ نه به یې بیا منظوروي او یا به بیا اوس مهال دا د صوبایي کابینې نه منظوروي او د صوبایي اسمبلۍ نه منظوري به یې د دې مالي کال د سپلیمنټري بجټ منظورولو پر مهال ورکولی کیږي.
او د دې لپاره به دوی داسې چل کوي چې کابینټ اجلاس به راشي او په هغه کې به د یو اگزیکټو آرډر د لارې هلته به کابینټ د هغې اپروول ورکړي او منظور شي. اوس د دې طریقې کار دا دی کیا خو خیبر پختونخوا خپل بجټ ریوایزډ کی او یو بل بجټ په دې وخت په اسمبلی کې پیش کی د کوم امکان چې ډېر کم دی. دویم امکان دا دی چې راتلونکي مالی کال کې د راتلونکي مالی کال د بجټ د پیش کولو نه یعنی په جون 2025 کې چې خیبر پختونخوا حکومت خپل بجټ پیش کړي نو په هغه ورځ باندې تاسو ته پته ده یو سپلیمنټري بجټ هم پیش کړی کیږي. دا اضافي تنخواګانې به په هغه سپلیمنټري بجټ کې حساب شي او دا رنګ به دې ته قانوني شکل میلاو شي.
د خزانه د وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړې شویو معلوماتو تر مخه ک صوبایي حکومت د 10% پځې په تنخواه پنشن کې 15% اضافه کوي نو پر روان مالی کال کې د دې کار لپاره 70 ارب اضافي پیسې پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوی یو بل ریپورت ته د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف او د کورونو چارو وزیر محسن نقوی پرون د بجلی د هغو کارکونکو پر ضد د کاروایي امر کړی چې په اوور بلینګ کې ککړ دي یعنی خلکو پسې د استعمال نه زیات بلونه استولی دي. خو د پېښور یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي چې د بجلی د لګښت کمولو لپاره یې سولر سیستم یعنی شمسیانې لګولي، خو تیره میاشت ورپسې د پخوا نه هم زیات بل راغلی دی چې پکې زرګونه روپۍ سیوا شوې دي. په نوخار بره بانډه کې بیا د کارخانو اتحادیه هم ویلي دي چې د بجلی د زیاتو بلونو او ټیکسونو له وجې په سیمه کې د سلو نه زیاتې کارخانې بندې شوې دي. تفصیل د عظمت رشا رپورټ کې اورو.
دا پاکستان د کورونو چار وزیر محسن نقوی د جولای په اتمه رسنو سره په خپل خبرو کې ویل چې د بجلی د ادارې هغه کارکونکو پر ضد به کاروایی کوي چې د عام ولس بیلې د ضرورت نه یونټونه سیوا راوستي. وزیر اعظم میاں شہباز شریف هم د هغه افسرانو د نوکرونو د وستلو امر کړی چې په اوور بیلینګ کې ککړ دي. دا مردان اوسیدونکو منظور حسین مشال ریډیو ته ویل چې د ګرمۍ له وجې د بجلی استعمال سیوا شي او د اوور بیلینګ له وجې بل یو په دوا زیات شوی دی.
چغلا کیږي نو مطلب دا چې وابډا والا پکار دي چې اغه چې کم دي نو اغه غلاګر چې کم دي نو اغه اونی سي نو آغی بجائے دا دی چا آغی اونی سنو دلتا با لوڈ شیڈنگ اون کی گی لوڈ شیڈنگ سارا سارا با اوور بیلنگ کی گی اوور بیلنگ با دمر کی گی چی دا سڑی با ملا ماتای بے خو پا گرمے کی دا سی کور نشتا چا آغا 200 یونٹ دا گا کی کنا لکا مطلب دا دی چی پا ہر کور کی پکیشتا پا ہر کور کی بلپشتا دا ہر کور چی کم نینو لکا مطلب دا دی چی موٹر دا بوشتا دا ہر کور چی کم نینو لکا خب برابر خرچ پا اوڑی کی چی کم نینو 200 دا زین ناخلی چی لکا 200 یونٹ ای یو خوش کمنی نو دغه زیات والی شي. دویم دای چې د حکومت تر طرفه بیا په ګرمۍ کې اغي دا کار کوي چې بس په هر میاشت کې دوه پیری او درې پیری چې کمنی نو اغي ریټونه سیوا کوي. نو زما بیخی لکه زنه د بجلی بل ورکول شم ز چې کمنی نو خپل کور ساتل شم په دې ټایم کې.
دا پاکستان د بجلی د سار ادارې نیپرا د جولای د ډومبه نیټې په بجلی استعمالونکو د یونټ په سر د 200 نه د 1000 روپو پورې فکس چارجز هم لګولې دي. دا نیپرا په وینا چې د کاروباري بجلی په میټر وې فکس چارجز کې هم د 300 نه تر 350 فیصد پورې اضافه کړې. دا نوخار باره باندې د انډستریل سټیټ د کارخانو د اتحادیې مشر عرفان خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د زیات بلونو د ټیکسونو او د اوور بیلینګ له وجې د سلو نه زیاتې کارخانه بندې شوې دي.
95 روپې یونټ دا زموږ انډستری سپر یونټ لګي کنه جی د بجلی. نو دا کوم مخکې څنګه چې مخکې په 2014-15-16 خبره ده تاسو کوم نو 12-13 روپې 14 روپې یونټو دا چې نن په 60 روپې یونټ هم جی شي جی. نو چې دا کوم انډستری باندې 70% ما خو تاسو ته چې زه دارې تنګ شوم ما جی په دې سټیټ کې د ماربل انډستری دوه درې زما انډستری د ماربلو رایس مل ما دلته جوړ کو فلور مل می جوړ کو ځان قریب بنگلاديش ته روانې مجي مال ته خبره کړې ته دا خپل ټول اساسي انډستری ټول ته شفت کوم ولته زما جی.
نیپرا د جولای په نهم خپل یو خبر پاڼه کې وایي چې هغه کورنۍ چې د 200 یونټ نه کم بجلی استعمالوي د هغوی لپاره د بجلی نرخ به نسیوا کوي او حکومت به 50 ارب روپۍ سبسډي هم ورکوي چې تر مخه به د یونټ نرخ 8 روپۍ وي. دا پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې د اوور بیلینګ په وجه هغه بل چې د 2000 یا 3000 پورې د جون په میاشت کې 2000 ته رسیدلې ده.
ترجمه من سولر پینل هم لګولې ده دلته د بجلی ډېر زیات مسله و ځکه چې یو غنټه بجلی وی او یو غنټه نه وی. هغه یو غنټه کې جو زیات دوم رټرپینګ کوي چې خلک په سولر لګولو باندې مجبور شي او ما په 2 لک روپۍ دا سیستم ولګو اوس دا سیده چې د یونټ په ما پسې 195 یونټ راغلي دي نو چې میټر ریډر راغلی دی چې هغه کتلي دي چې یاره 15 کمی دي نو هغه پی 10 یونټ را پاس اچولي 205 یونټ را پسې راچولي نو هغه سره زمونږ بل اتوماتیک 8000 روپو ته لاړو. اوس د دې خپل غلا پټولو د پاره دیو داسې کوي چې یو 10 یونټ په سړی پسې زیات ورواچي نو هغه چې 15-3000 بل دا هغه راځي نو هغه چې دی اتوماتیک چې دی هغه 8000 روپو ته لاړ شي نو داسې دی خپل غلا پټي.
نیپرا د روان کال د جون په میاشت کې بجلی د یونټ په سر 15 روپۍ او 15 اویا پیسې ګرانه کړې وه او اوس د سه ماهي او یا د درې میاشتو ایڈجسٹمنٹ لپاره هم د یونټ په سر 6 روپۍ سیواوالی راوستي. نیپرا د بجلی په نرخ کې د جولای په میاشت کې ایڈجسٹمنٹ لپاره د یونټ په سر د 30 روپو د ګرانولو لپاره هم درخواست جمع کړې ده. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان په همرنګ سیمه کې په پوځي گاډو وسلوال برید کې درې پوځیان وژل شوي او لس جوبل شوي. هلته د شمالي وزیرستان په تپي سیمه کې وسلوالو د پوځ په گاډي ډزې کړي چې پکې یو کپتان وژل شوی. دا را د ټانګ ضلع د پولیسو مشر عبدالسلام خالد نن مشال لیډیو ته ویل چې د دې ضلع د ګومل سیمې له کوټ اعظم څخه وسلوالو د پوځ درې عسکر تښتولي دي. تر اوسه د دې درې واړو پیښو ذمواري لا هم چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا یو شمېر ګوندونه په دې سلا شوي چې د امن او صوبایي حقونو لپاره به په شریکه مبارزه کوي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین په مشال لیډیو ته ویل چې دوی او نور ګوندونو په دې اړه د پیښور په باچا خان مرکز کې غونډه کړې چې پکې د یاد ګوند تر څنګ جماعت اسلامي، قومي وطن پارټۍ، جمعیت علما اسلام، فی مزدور کسان پارټۍ، پختونخوا نېشنل عوامي ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او د عوامي ورکر ګوند استازو ګډون کړی و. د خیبر پختونخوا د سبزیو او میوو سوداګر وایي د پاکستان حکومت ور باندې ټیکسونه دومره زیات کړي چې دوی یې د ادا کولو توان نه لري. د سبزیو او میوو د سوداګرو اتحادیې مشرانو پرون پیښور کې وخبري غونډه کې ویل چې پاکستان د جولای له اوله نیټه له افغانستانه د سبزیو او میوو پر راوړلو ټیکس نږدې 0% زیات کړي. بلخوا وفاقي حکومت لا تر اوسه د سوداګرو د غوښتنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې اعلان کړی و چې له هر چا او هر کاروبار څخه به د ټیکس اخیستل باوري کوي. او په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان کډوال وای دوی د ملک ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د مشر له سفاره هیلې لري، خو د دوی په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید هغو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال ورسره مخامخ دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له مشر فیلپ او ګراند سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال غوښتنه کړې چې یون ایچ سی آر د افغان کډوالو د هغو ستونزو د هوارولو لړ کې خپل رول ادا کړي چې پکې د هغوی خپل هیواد ته پخوندي او با عزت توګه واپسۍ ترڅنګ بل هیواد ته تلل هم شامل دي. د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د ښځو د حقوقو فعال ملال یوسفزی د برتانیا له نوي منتخب شوي وزیر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د جنکو د زده کړو موضوع د خپل کار په ترجیحاتو کې شامل کړي. هغه په خپل ایکس پاڼې غوښتن لیک کې لکه څنګه چې هغه د راتلونکو سلو ورځو لپاره د برتانیا پراختیايي پلان او بهرنۍ سیاست ټاکي، دا مهمه ده چې په افغانستان کې د جنکو د زده کړو موضوع ته هم اولیت ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزی د برتانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړي توبونو کې راولي. هغې د دوشنبه په ورځ د برتانیې نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډېره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د برتانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دای وړي رخه پریکړه د ملال یوسفزی لور ریڅخه ده او کېدای شي چې ما د بهرنۍ هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې ما دوی په افغان حکومت باندې لک فشار راوړي ترڅو دغه په پایله کې او کولای شي چې دغه محدودیتونه په افغان خزینه او ونجونو باندې راکم کړي.
د زده کړو به برخې شوې یوې بل نجلۍ چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل د زده کړې حقونه ترلاسه کړو. له ټولو نړیوالو غواړو چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي تر څو د بېسوادۍ ریښې زموږ له هېواده وویستل سي، او موږ هیله من یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دوه په درېمه غونډه کې لګډون وروسته پر ښځو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډی کارلو چې د دوه غونډې کوربنه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي، خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
دا مشال رادیو ده.
د بشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو نړیوال ریپورت ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. په خپل یو تازه ریپورت کې ډبلیو ایف پی د خوړو د ناامنۍ د دې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، ورستي سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هیواد ته د کډوالو بیرته راستنېدل په ګوته کړي دي. یو شمېر افغانان هم چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هیوادونو راستانه شوي وای د سختو اقتصادي ستونزو له وجې خپلو کورنیو او ماشومانو ته په کافي اندازه خواړه نشي برابرولی. په دې هکله تفصیل د فیروزه عزیزې په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر روان اکتوبر میاشت پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. دبليو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه‌شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوس مهال زو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان په ګډون 4 میلیونه افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنۍ خوراکي توکو، تغذی او نورو بیړنۍ اسانتیاو برابرول لپاره سږ 2023 کال 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دبليو ایف پی ویلي روان میلادي کال 2.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د نامنۍ د دې کړ کې چلاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقليمي بدلونونه لکه ورستي ویجاړونکو سیلابونه، وچکالۍ او هوا ته ایران او پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل خوندل دي. په دې راپور کې د روان لمارچ تر جون میاشتې د هوا په شمالي او لویدیځو ولایتونو بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې د غوسیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړی کړي دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل سوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکو او سیلاب ځپلي رنگینه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوټه موټه مو پای کړو باندې چپا سره پسري خیمه کې نه اولادونه مو مریضه خل دا کور کې چې مې درسره وسی کې دا مریض دوه نه شي په موږ باندې شي نه جوړ شي سم چې موږ خپل دې مریض غم په خوړې تا غو یو چې مراد است نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښ کې شي وای موږ خپل بل مریض غو خوړو.
کمال خان چې نګ دې دوه میاستې مخکې له پاکستانه راستون سوی وای له ورته سونز سره مخ دی او د خپل شپکاسي ز کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابر ولای. دا
دې مشله ډیر غنا پاسپور کرایه را 2.5 روپے دا هغه نشړه کوله ماشومان دوای را اور کې مورم دا اغم بیمار دا سسر چکم شو رسو یار بالکل ډیر زیات مشکل دا کنه راشن کې وړیو او وړو او تالو نو د سیر ماشومان دا تو کتاوی وا بس
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د شمیرو له مخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستان نه 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل شوي چې دوی یې د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د مشال رادیو خبرونه دي او ورزيو بل ريپورت ته پاکستان کې د خزو با اختیار جوړولو په غرض د اډيو یعنی غږیزي نکانامه سهولت شروع شوه. موبایل کې د ایزي پیسا اډيو نکانه په نوم اپ د لارې خزو اوس کولې شي له واده وړاندې د نکاح د شرایطو ځان خبر کړي، ځکه چې په دې هواد کې ګڼ شمیر خزو د نکاح سند په اړه پوهاوی نه لري او په ټولنی ځکه چې هم د ژوند د دغه اهمې لوزنامې او په اړه ورته معلومات نه ورکول کیږي. دا چې اډیو نکاح سند د خزو لپاره څومره ګټور دی په اړه یې زمو خبريالې اسماء ګل دا ریپورت را لګلې.
پاکستان کې په لومړي ځل اډیو نکاح نامه اپ متعارف کړل شوی. دغه سرویس مایکرو فایننس یا ایزی پیسا پیل کړی چې مقصد یې خزو ته د ژوند تر ټولو اهم لوزنامې یعنی د نکاح سند په اړه د نوي ټکنالوژي د لارې خبرتیا ورکول دي. په دې لړ کې د کمپنۍ لخوا جاری شوی خبری بیان کې د خزو د وضعیت تملي کمیسون د راپور حواله ورکړل شوی چې تر 15% پاکستانی مېرمنې د تعلیم د کمیل عمله نشي کولای چې د نکاح سند په حق لا معلومات ولري. د تحصیل مردان ویلج کونسل چمتار کونسلر مهرالنساء مشال ریډیو ته وویل چې د یو غیر دولتي تنظیم په مرسته مختلفو وختونو کې په زنانو کې د نکاح نامې د اهمیت په لړ کې د پوهاوی پیدا کولو په غرض د تربیتي غونډو تابعیا کړي، ولې د دوی لپاره هر ځای ته دغه معلومات رسول ممکن نه دي.
سیشن په دوران کې ډیر زیات تاسو کې سې زراف له نکاح فارم سی فل نه کې دو په وجه باندې ډیر زیات ظلم شکار دي، ځکه چې هغه کې چې کوم حق مہر زموږ لیکل کیږي کالې لیکل کیږي دا سی چې جائیداد وغیرہ لیکل کیږي یا دین علاوه چې طلاق تحسین چې حق ورکړی کیږي هغه باندې کوم بالکل فاس راخلی شي. سبا چې دا فیمل طلاق په واره کې یا خلا په واره کې زیاتې ورسره وشي او هغه خپل حق واړي نو هغه سره دا نکاح فارم کې هیڅ ثبوت نه. سیشن دوران کې دا فیمل ټول پوه کړی سبا تاسو د لوڼو لپاره دا ډېری مسائل پیدا کوي.
د بشری حقوقو فعال او د خزو له خېګړې کارکونکو تنظیم مشرف یاس کوثر مشال ریډیو ته په خبرو کې د ایزی پیسا اډیو سرویس نکاح نامې شروع کول ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان کې بشمیر خزې د خپل نکاح نامې د شرطونو خبرېدل نه بغیر نکاح کوي او دا اهم دستاویز چې د واده وروسته د دوی حقونه او ذمہواری په ګوته کوي رینا خبره وی.
زمونگا عالمیہ دادا چې دلته زمونگا کورنۍ چې کومې مېرمنې دي دې بارے کې هیڅ معلومات هم نه، بس خو مولا راشي غد معاشري روایت دا سیدی چې جنې سرم نو چتای اغه لمخه تنې کانامه کیږي او اغه در پیدل لاسونو سره پاغه باندې دستخط کی اغه د سره د دین اغه هم نوی چې نکانامه کې زمونگا سونا حقوق لیکل شوی وي سونا زمونگا په حق کې معاشري هر مېرمنې ته د دین کانامه په بارے کې پته وي او معلومات او پکار دي چې زمونگا مېرمنې په کې زیاتې دلچسپي موالي دی کې بدی ته ډیر زیات معلومات کیږي. د مېرمنو نه زما مطلب دا دی چې زموږ معاشره کې مور دا خور دا خزه دا لور دا دا ډیر رښتې دي چې اغي ټول له پکار دي چې د دې کانامي په اړه کې اغي ته معلومات وي.
په خبر کې صبحي محتسب رخشندانات مشال ریډیو ته ویل زنانو کې د تعلیم باوجود د نکاح نامې په حق لا پوهاوی نه وي، ځکه چې په ټوله نسکټ خزو لپاره هغه ته د نکاح نامې معلومات ورکول اهم نه ګڼل کیږي او صرف نارینه سره دغه حق وي. رخشندانات زیاته کړه اډیو نکاح نامه سرویس د لارې د خزو د نکاح سند ته لاسرسي کېدل غوره ګام دی، باید چې په دې لړ کې ورته د خبرتیا ورکولو لپاره ګامونه پورته کړل شي.
پاکستان میں آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں
پاکستان کے اس ہم ڈیری سے میں دا سشتا چھ حل تنکا نامہ کے حق مہر لکل کی گی خو خود زو تدغ معلومات نئی ترلاسا چھ نکائی پکو مشرتنو شوی او کچر یو جنی دخپل نکا نامے پا حق لتپوس کوی نو دکورنی غڑی یہ ورطا پا دغ حق لمعلومات نور کوی نو زما پا خیال موجودو وقت کی ٹکنالوجی تا ہر سوک لاس رسائی لری تعلیم یافتہ جنکی عام او تعلیمی زدکڑے نہ لرون کے خزے ہم دی نو کہ خپل زان او یا لوریان لا پدی اڑ معلومات غواڑی نو دغ سروس استعمال ولی شی
اور اس کو استعمال کرنا چاہیے
ایزی پیسا جاری کړی خپل خبری بیان کې ویلی چې د نکانامې آډیو خدمت ایپ ډاون لوډ کول او روسته په او بیلابیلو ژبو کې نکانامې اوریدلی شي همدارنګه د اشاري ژبې سہولت ته هم لاسرسي کولی شي آسما گل مشال ریڈیو پیخبر
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پیښور د پندو تانی پولیس وای په قاضی آباد حیدر کالونی سیمه کې د مسکان په نومي ودرې کلنه ماشومه د چړو په گزارونو وجل شوه پولیس ویلي د ماشومه د مور لخوا د ریپورت درجولو وروسته د ماشومه پلار گرفتار کړی دی د پولیسو د بیان تر مخه د جنې پلار منلی چې د غریبۍ او بیروزګارۍ له وجې تنګ شوی وو نو ځکه یې خپل لور وجلې ده د دغې ماشومې ماما دا وکړې ده چې ملزم ایاز خان د دینه وړاندې هم د خپل لورونو د وجلو هڅه کړې وي خو کامیاب شوی نه وو په دې اړه تفصیل د خالد نیاز رپورت کې اورو
د وجلیشوی ماشومی مسکان ماما رحیم سید مشال ریډیو ته ویل دي چې د جولای په 15مه د سکار په ستلو چې خور ورته د مسکان د وجلی خبر ورکړو دی وای چې ملزم ایاز به د خور هم وهلا ټکوله او کار روزګاری نه کولو او آیس نشبای کولا رحیم سید زیاده چې د مسکان نوري سلور خويندې او دوه رونه دي او دا خويندو کې تر ټولو کشروا د متعلقہ چارواکو نے غوښتنه کړې ده چې ملزم ته دي سخت سزا ورکړي شي بلالخت خیبر پختونخوا کی د ماشومان حقونو د پارا کارکون کے عمران ٹکروائی چې د ټولنیز او معاشی مسلو لوجی د خلکو ذہن باندی بوج سیواشی چې لوجی دا قسمه پیخی مخ ترازی دیوای چی ماشومان په اسانی سره په نخ کې دیشی عمران ٹکروائی چې زیاته آبادی او د جنکو بوج کنل کېدل هم د دا قسمه پیخو یو وجہ کې دیشی
زمونگا کمی منفی رویه چی ماشومان جرکو طرف تا دی همیشه آغی چی دینو یا بوج گره لیکی گی او دا آغی دا پا مختلف شکلونو که دا زان سلاسو رو کوشش کهی آغا مختلف ذریعه دا واده پا شکل که دیشی دا آغی دا پا پردو کورونو که دا کار اغسطلو شکل هم کی دیشی او دا خیر خیرات تا اغسطلو شکل هم کی دیشی او دا آغی بڑی را هم
ماہر نفسیات ارشی ارباب وائی چی کم خلق ہم د خپلی کورنی کس وجنی هغه سناس طریقی سر د دماغی رنسخ کاروی مشال ریڈیو سر خبرو کی ارشی ارباب زیاد تکڑا چی ذہنی ناروغو سر سر نشی او کورنی جنگ جگڑی ہم د دی پیخو سبب کرزی
خام خواہ دا دا پرسنالیٹی بدا چوا چاگا تبا دا ڈائگنوزیز دا ٹریٹمنٹ ضرورتو اگا نا دیکھ کڑے دا غی نقصان سو شو چاگی خپل ماشوم امڑکا نو خام خواہ دیشی زوانے لگ زیاد ڈیپ آبزرویشن پکار دے چے دا دی ڈیپ انالیسز او شی چا دے بندہ دا بیماری مخطر آشی او آغای باندے فردر ریسرچز او کارو شی چوګورشی چې دې بیماری کې نور څومره خلک مبتلا دي او ان فیوچر اغه نه هم داسې کېدی شي.
د ماشومان حقوقو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم ساحل لخوا د انساني حقوقو کمی کمیشن په مرستا جوړ کړی رپورت کرول نمبر سرمخه کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د یو لسو ماشومانو د حقوقو خلاف ورزي شوې دي. راپور کې ویلي شوې دي چې دغه کال کې په مجموعي توګه 2213 ماشومان د جنسي تیرو ښکار شوې دي چې پکې 2255 جنکۍ او 1925 هلکان شامل دي. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستان اوسنی او لدې وړاندې حکومتونو په وار وار ویلي چې ملک له جدي مالی مشکلاتو سره مخامخ دی. په دې ملک کې د روزګار د کمی له وجې په ځانګړي توګه ځوانان داسې لارې لټوي چې په سناسه طریقو نورو او په خاصه توګه شتمنو هیوادونو ته لاړ شي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په یو تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړي چې یوازې په روان 2023 کال کې له پاکستانه د تعلیم یافته مهارت لرونکو او پېښورانه کسانو په وتلو کې 0% اضافه شوې ده. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې او لاغو یې پوښتلي چې دا حالت د ملک په توګه پاکستان ته څومره د اندېښنې وړ دی. په دې رپورت کې تفصیل راستولې.
د پاکستان د مهاجرت ادارې یا بیورو آف امیګریشن د رواني میاشت تشمیرو لمخې په روان کال یعنی 2023 کې له 800,000 څخه زیاتو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره له پاکستان وتلې دي. یعنی د پوهانو په خبره د پاکستان برین ډرین روان دی. برین ډرین هغه عمل ته اشاره کوي چیرې چې لوړ مهارت لرونکي او تعلیم لرونکي تناند معاش خجوند غوره فرصت یا د نورو پرمختللي اسانتیاو په لټه کې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي. د کوز در احتشام یوسفزئی هم یو د هغه مهارت لرونکي ځوانان وو چې په میکانیکل یا د گاډو په انجینرۍ کې لوړې زده کړې کړې وې او د روزګار په لټه کې په کال 2023 کې انګلستان ته کډه شو. نوموړی وای
تو کال پاکستان کې ما مختلف کمپنیان ته اپلای نه وکړلې چونکې د میکانیکل انجینرینګ جاب پښتونخوا سیټ ته د سنتونو د کمی د وجې الته د میکانیکل انجینرینګ د جاب دونه مزه نشته دی. دا غینه پس ما فیصله وکړه چې د پاکستان نه به هم لاړ شم. نو ما ځان ته دوه آپشن کې خو دوم مالیا به گلف کنٹری ته زم یا به یورپ ته زم. نو دا غینه ما بیا دلته یو کې ته اپلای وکړه چې یو کې ته ولم. دا غینه پس ما دلته جاب هم کو او وسه سټډیم هم کوله. نو زم مالټی کې وته ودا وس کمپلیټ شو او دونه دا چې ځان له جاب کو پیسې هم ګټو ځان له ژوند هم کو.
د پاکستان بیورو آف امیګریشن د شمیرو تر مخه په تیر کال یعنی په کال 2023 کې له ملک نه بهر تلونکو ځوانانو شمیره له 800,000 څخه ډیره وه. ولې د یادې ادارې د روان کال شمیرې ښایي چې د ملک نه د وتونکو خلکو په شمیر کې د 0% نه هم ډیر تیزوالی راغلی دی. په پېښور کې میش صحافی او شنونکي منظور علي د پاکستان نه نورو هیوادونو ته تلونکي ځوانانو په اړه داسې شننه کوي.
ډېر ابتر سچویشن دی ملک کې. نو خلکو ته دوه وخت چې کوم ټیم روټی نه ملاویږي او چې څوک کار کوي هغه خلکو ته هم دا ګران لګي چې دا چې دوه ټیم روټی خوړل شو کنه. خلق خپې وباسي کم زی چرته تلې شي کوشش کوي چې چلته زو. او پاکستان حالاتو کې داسې دا د شارټ ټرم کې بہتری امید چا تناخ کاری.
دو اقتصاد او بین الاقوامی سیاستوالو په خبره د برین ډرین یا یو ملک نه بل ملک ته د خلکو تلل کولای شي چې په اصلي هیواد باندې منفی اغیز وکړي ځکه چې اصلي ملک د یاد عمل للارې خپل قیمتي اساسه له لاسه ورکوي او دغه ځوانان بل ملک ته په اسانه سره خدمتونه کوي او دغه ملک ته په لویه کچه ګټه پورته کوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
او اوس هم د مشال ریډیو د روانه غلې اخیری رپورت ته ورزو. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومت یو داسې تړون لاسلیک کړي چې لمخې به یې په صوبا کې په زرګونو ټیبلونه له بجلی څخه شمسي توانایي ته انتقالیږي. په دې اړه له مودې راهیسې خبرې روانې وې، خو د جولای په اتمه ور باندې په رسمي توګه د وفاق او صوبې ترمنځ تړون لاسلیک شو. د دې لپاره به لویه برخه پیسې وفاق ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان کروندګر وای د بجلی د نشتوالي له وجې د آمدنۍ وازنۍ وسیله یعنی زراعت هم ډیر اغیزمن شوی دی. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په اړه دا رپورټ را لېږلې.
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت یو تړون لاسلیک کړی دی چې په صوبه کې به د 28,000 څخه زیات زرعي کویان د بجلی څخه و شمسي یا لمریزې انرژي ته اړوي. د دې مقصد لپاره به 80% رقم وفاقي او 30% صوبایي حکومت ادا کوي. دا تړون د جولای په 8 نیټه په کوټه کې د وزیر اعظم میا شهبا شریف د یوې ورځې د دورې پر مهال سوی دی. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی ترڅنګ ځینې وفاقي او د صوبایي کابینې غړي هم موجود وو. وروسته د جګپړو چارواکو یوې غونډې ته د وینا کول پر وخت وزیر اعظم شهبا شریف وویل چې په بلوچستان کې د کښت او کرنې کویان د بجلی څخه و شمسي ته د اړونې څخه به د بجلی یا سبسډي په برخه کې د حکومت د 80 څخه بیا تر 90 ارب روپۍ پورې کلید زیان کم سي.
تقریباً 28,000 یہ جو ٹیوب ویل جو ہیں فیڈر جو ہیں وہاں سے ان کا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا اور ان کسانوں کو یہ سولر پینل مہیا کیے جائیں گے اور اس طریقے سے
بلوچستان شاوخوا 28,000 د کښت او کرنې کویان په شمسی توانایی یا لمریزې انرژي د چلولو پریکړه سوې ده او دا به د بجلی څخه و شمسی ته واړول سي. دا ګام په ملک کې د ارزانه بجلی په لور یو لوی قدم دی، ځکه چې صوبایي حکومت تسلی ورکړې ده چې دا کار به پدرو میسٹ کی ترسر اکڑی
کیا کہ 3 مہینے میں یہ 28,000 ٹیوب ویل کے کنیکشن سولر لگ جائیں گے.
بلخواز یاترہ کروند گرو دا حکومت و دے تڑون تا ہر کلائی کڑی دی. دا جولائی پا نہ ہم منیٹ دا مشالی رو سرا پا خبر کی دا بلستان دا کروند گرو دا اتیادی مرکزی سرمنشی اجی او درائمان بازی ویل چی تر چو دا دوی کویان و شمسی انرژی تا نوی آوشتی تر آغا وقت پوری دی حکومت دوی تا دا کشت و کرن لپارا دا شپش سخ تر اتو سات پوری بجلی ورکړي.
موږ بالکل ودیت خوشایند خبر وایو او زمیدار به همیشه د وابلا له تکلیف څخه ځان خلاص سي، خو موږ دا دغه کوو چې دا بجلی دي فوراً سي پیشتر زمیدارانو ته ورلسي، ولې دا ډیر غټ نقصانونه روان دي. د 15 ورځو راسي په 15 جون څخه د زمیدارانو بجلی بنده سوې ده او اکثره فیډرانو باندې ټوفیس کړی ده. د دوی فصلات، باغات، پالیزات کل تباه سوي دي.
دلته ډیری څېړونکي په دې باور دي چې د زرعي ټیوبلانو یا کویانو و شمسي توانایي یا لمریزې انرژي ته د اړونې څخه به د مځکې لاندې د اوبو اوسنۍ کچا نوره هم کښته سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو جیولوجیست او د مځکې کارپو ډاکټر دین محمد کاکړ راته وویل چې دا وخت د کوټې پشین کلی عبدالله په ځینو برخو کې د مځکې لاندې د اوبو کچا د 0 فوټ څخه هم کښته سوې ده.
اوس 2 ساعته پورې که سولر وچلېږي او اوبه مسلسل راوباسي، خلک هغه شعور نه لري. د مځکې زیرمې اوبه چې دي هغه په ډېر محدود مقدار کې دي او مسلسل 2 ساعته نه دا بجلی داسې دي چې مفت وي، یعنی سولر انرژي. نو دوی بیا پر میګه څه بندوي نه.
خو د چاپېریال د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې IUCN بلوچستان پخوانی مشر ډاکټر فیض کاکړ زیاته کړه چې په اوس مهال کې د ځینو نړیوالو ادارو په مرسته صوبایي حکومت د صوبې په بېلابېلو برخو کې د مځکې لاندې د اوبو د کچې د راپورته کولو په خاطر پر ځینو مهمو پروژو کار روان کړی دی.
د ADP یو ډېر غټ پروجیکټ پر اوبو باندې کار کوي چې ډیمونه جوړ کړي، فارسټ وکړي، رینج وکړي. د ورلډ بینک پروجیکټ دا دی شو دی، 100 ډیمز دا دی شو دی، اریګیشن ډیپارټمنټ غټ پروجیکټونه راوړي دي. که زه دا وایم چې اوس هم دا ټیم د نور سیکټرز په حواله تر ګردو زیات چې انویسټمنټ کېږي هغه د اوبو په سیکټر کې کېږي، نو په هغه والا باندې سړی دا ویلی دي هغه چې کوم کارونه په کار دي هغه روان دي.
دا د ویلو وړ ده چې په بلوچستان کې زرعي ټیوب ویلان د بجلی څخه برخه و شمسی توانایی ته د اړونې وړاندیز په کال 2015 کې رامنځته سوی و، ځکه چې د حکومت په وینا پر دې پروژه به د 50 څخه بیا تر 55 ارب روپۍ پورې مصرف راځي، کوم چې به وفاقي او صوبایي حکومت په ګډه سره پوره کوي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیرا زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه.
00 340 1019.